السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د خار په 15 ناحیه کې پرون مازیګرنې 14 کې مرګ شو بل نه دا وختي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ټولونی سره خبرو کې دا کړي چې ناپیژاند کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تالاشۍ یوې پوسی تبصیرمه دوبو یوې ټانکۍ تلاسي بم ورګزار کړی. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. خو د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې یو قومندان هم دی وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د نوومبر 15 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې اوشمیر ښځې وایي د دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه قرار ارقام نشته، په دې دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړي، ترخوا یې دوی له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. لوبغالو او تفریحي پارکونو ته یې د دوی په تګ او ترخوا یې د سفر په برخه کې پروتوي محدودیتونه وضع کړي او ترخوا یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. د جرمني کین اړخي ګوند افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر لامل پر حکومت انتقاد کړي. جرمنی خبری اژانس پرون د کینپال ګوند غړي کلارا بونګر له قوله خبر ورکړی چې نوموړي وایي د یو شمیر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنو لیکونه د حکومت لخوا منل شوي، خو تر اوسه نه دي انتقال شوي او اوس دا کسان له پاکستانه د جبري وستولو ګواښ سره مخ دي. میرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستو مخه ونیسي. د جرمنی د حکومت د رسمي ارقامو پر بنسټ د هیواد د 12,000 افغانانو د سیاسي پناه غوښتنو لیکونه منل دي چې له دې ډلې 3,000 کسان په پاکستان کې، 300 په ایران او 800 نه زیات په افغانستان کې اتلو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو د بسپنی خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړی او له آیرلند څخه د مرستې له امله مننه کړې. د اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 200 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره شاوخوا 6.5 میلیون یورو مرسته کړې ده. د بریټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتل یې د داعش پر لیکو د ورګړېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې 20 محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 ورور یې محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوي وو. د برمنګم ښار محکمې پرون حلیم پلس کالبن او حمزه پاته کالبن محکوم کړل. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 نیټه په برمنګم کې په خپل کور کې نیول شوي وو. دی ورونو د تحقیق پر مهال اعتراف کړو چې وختلی افغانستان ته ولاړ شو او له داعش ډلې سره یوځای شي. د چارواکو له قوله له هغوی څخه داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې جرمي ثابتوي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت ویان پر ایک شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان له موافقې وروسته وشو. په عین حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني 24 تنه برمته شوي خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلیان او پاتې 12 تایلنډي وګړي دي. خو قطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی ویلي چې په دې ډله کې یو فلپینای هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور زنه اوربان پرون نافذ شو.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مهر کړای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافریږي کنه، دای کوم حقوق په ملک کې لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ماته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې ځي او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډیر حقوق لري او دا ډیر لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي او هغه به الله جل جلاله ته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من هیڅ یو انسان ډیر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتیږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتیږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ماته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی هغه خو هیڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي، د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نوري خبرونه شته کار ور باندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی، بشري حقونو ته، انساني حقونو ته تمکیګو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي، د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا امداسي کړوډو سره مناسب دي؟
ولدا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک دي چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته هیوادونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نیکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټول خپلې نیکۍ دوی د لاسه ورکړې متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکول چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه. او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بې عزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته باندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، او جل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تعصب سره وایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی، او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو، او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی، او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډیره بیرحمۍ سره لخپل خاور نه دی وتل ورته وای. که د اسلام دین له نظر د موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبه شریفه ته موږ تاسو لمونځ کوو درېو 15 وخته، او بیا خبرم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبه ته. کچیرته هغه کعبه ورانه شي یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي د مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خپکړي نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خپکیدل دلیل بد دی د خپل د الله بندگان دی الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر دی کون دی مو تاسو ټول الله پیدا کړی دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لکه تکلیف کړي نو خپل څومره خپکیږي هغه مور څومره خپکیږي دا چې مور خپل یعنی د پیدایښ سبب دی الله جل جلاله د مور پلارم پیدا کړی او د اولادونو ورته ورکړي په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خپکیږي نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی نو څومره به الله خپه شي په خپلو بندګانو باندې دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده دا فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کیږي د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي ورسره کوچنیان دي او دوی سره بیا مریضان دي حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي او د هیڅ څه ته نه ګوري او په داسې یو حساس وخت کې چې جمر روان دی او یخ روان دی او دوی متاسفانه چې شړل کیږي او په ډېره بې عزتۍ باندې تاسو خپل فکر وکړئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر هغه به څومره ناراحت کیږي آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي آیا په دوی باندې به داسې حالات بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي حتما ورباندې روان دی نو دا چې کله او څنګه نو والله اعلم فرعون د کوچنیان نه یاریدو هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کیږي په دې ماشومانو کې او هغه به تا وژني خو موسی علیه السلام چې کله پیدا شو موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړ د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله وچته د پسین کې واچو بحر کې واچو بحر کې واچولو نو ما و چې فرعون او کزي د بحر غاړه باندې ناس وو او غیره ونی وو او راي وسو کور کې لوی کو او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د پکور کې د پلاسون باندې ورته لوی کو او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلای نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي دغه تاسو نه پایلې ډیره خطرناک نه او ډیره بد ده نو زه والله زه په دې باندې دارم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي پغه باندې موږ ځکه خپه کیږو چې موږ تاسو تکرار زوایم چې افغانان مسالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې تاسو بد ورسیږي خو د دې ظالمانو په وجه باندې د سیاسيونو په وجه باندې به متاسفانه چې د نور بم د منځ لاړ شي متاسفانه وجه دی وچه د زور نه لانده هم سوځي نو د هغه ښځې د هغوی ماشومان به څه ګناوي نو زما هدف دا ډېر یو لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی او دا په تاریخ کې هم لیکل کیږي او دا د دوی مسؤلیت لري او دوی څه چې څه کیږي نو به دوی پوښه او خپل کاري پوښه خو د دوی دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی
بله ډاکټر صاحب کله چې د خلک افغانستان ته بیرته راځي نو دوی دلته مینې نه لري حتی اکثره د کسانې چې خپلوان هم نه لري دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه واضح دي د شک نشته چې ګیدای شي اکثره خلک د زیات وخت هلته وتلی وي حتی استاد د خبرو په تایید باندې کېدای شي خپلوان ون لري دوستان ون لري حتی کېدای شي څه نور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي نو دلته افغانانو ته دما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غیږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ ورسره شریکوي او دوی انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې نو دا انسان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو د زموږ به څه حالت وي نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غیږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې چې تر څو الله ته خپل ځانونه ور باندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه چې لرو دا ورسره شریک کړو یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي زده سپوږیږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې نه دي بلد بعضې اردو وایي نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امونیتي څه قصه نه وي ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي دې ته لږ ځیر شي البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي خو لږ کنټرول لاندې د خلک شي د خلک څوک دي هسې نه چې خدای نخواسته څه امونیتي ډرامه نه وي څه بل شی نه وي بل څوک نه وي راغلي ځکه موږ افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو د ټولو سره. خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتی او حکومتي ارګانونه چې خو تاسو بل قصه نه وي، ځکه چې دا افغانان چې دي على الاقل هر څومره چې بهر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل غ باندې باید پوه شي، ځکه داسې انسانان په دوی کې همشته چې هغه هیڅ څوک نه لري، نه پوهېږي چې د کوم ولایت دي، په کومه ژبه خبره کوي، چېرته دي چېرته نه دي. نو دا مسله هم امنیتی زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله تسپارو. الله مدبر دی او خالق دی، او د ټولو کارونو کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي، خو د ټولو کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دا شی زموږ خوښ نه دي خو په دې کې یو لوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږو. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورونه ته راشي، خپل هیواد ته راشي، دوی خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي او بهترین اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دی هغه بشري قوت دی، بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کارونه شروع کوي. کاش کې دوی ته مخکې نه زمينه مساعده شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای. نو موږ تاسو باندې انشاءالله خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دی زما په نظر باندې شو خیر دی، چې خیر دی کدی لکه تکلیف شي او لکه مشکلات سره کې ته مخامخ شي، خو انشاءالله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل. انشاءالله دوی وطن جوړوي، انشاءالله دوی باندې وطن زرغونېږي انشاءالله.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا خبره ده، مګر کبل اړخ د موضوع تو ګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نسته، د ښځو لپاره ښوونځي نسته، نور مشکلات، د اقتصادي خلکو ډیر خراب دي. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي؟ په عامه خبره له خوږ ګوتې نه نیسي، یعنی هلته هم د ګزارې ځای نسته، د ژوند تېرولو ځای نسته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل دا دی چې پاکستان غا وچه شوی. نو کله چې غا وچه شي او هغه پی نه کوي، نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ستاسو په منطقو کې منی په موسم کې الالوي بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و، نو دوی پروژې راتلې، نو په هغه وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه، او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته نه ځو، ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیټ جوړ کړي. او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي، اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصله تولی او مشکلات لټوي. لکه مخکې چې ما وایم په دې باندې راغلم کوم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتی باز پوچی مخې نه وي، دته باید متقدر متوجي اوسېګو. او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هوا سړه ده، اولته خلک د پاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسائل دوی درکوي، خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم دوی مالګه اچوي، چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې پیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانستان سره بغیر د سیاسي مسایل نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سفارتخانه هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی د کار لاسي کوي، دوی د کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي، نو فایده دې په نظر باندې چې هغه یعنی مناسبه نه ده. د دوی کې شي نور بعضی سیاسي بعض مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي خپل ځانه به هغه تور ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کو دا کډوال چې له پاکستان را لېږل کیږي بیرته افغانستان ته، دلته عام وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل اعزا دي او دوی ډیر وخت مینه مسافر شوی وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي او خویندې راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضا یې استقبالوي. لکه څنګه چې بعض سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه وراچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېر زیات مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي، او د دوی چې هر چوشته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده، متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې زده اوست کوم چې هغوی ورسره همکاري وکړي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ خاص اوس بلفید کومه خپرونه چې ده عام خلک ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ خاص د فامیل خلک وو، د متاسف فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او اجتماعي او ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دوی مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوی به هم جوړ شي، دا به زر وي کوم وروسته وي که په قرض وي او په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي، خو نفسي کوم زخم چې زمونږ هيسو د بشري وده او پیاوړتیا متخصص ده خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري، نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپل کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. اوس بل فعل کچې ته د غزي خلک ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو دخانه، هغوی بکوره شوي، وره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه، نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی، د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد ته ځان ته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي، دا همکاري که چېرته د دولت ته خانه وي او که چېرته د ملت ته خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کیږي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلان دوی ونه کړ، هغه سي غبرګون دوی ونه خوده، که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه کړ، هغه سي یو غبرګون ونه خوده چې د حکومت په نوم باید خوده لای بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ساتي، دوی ویزه هم لري او تل خپل هواد نه دی راباسي، د حکومت د کړنو په اړه تاسو څه وایئ؟
د پاکستان دغه مخکنه هم مالو شوی وو، که تاسو یاد شي ډېر مخکې هم د بعض افغانانو ویزې هم درلودې او د اوسه داسې تعامل شوی وو، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوي وو. موږ تاسو ته ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کوم نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی، ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماتیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې که چېرته داسې عملي جواب ورته ورکړ شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه، په دې معنا باندې چې همدا کوم مېلمانه چې راغلي دوی په غې کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د ځمکو او د ورکولو، د توزیع او د کورونو د جوړولو او دې ته د کار زمینه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غې کې راونیول شي، دوی یو کې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړي شي. زما په نظر باندې به دا یو عملی جواب هم وي او بل ته خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان باندې کې رانی ولي وي او درې ما خبر ده چې زموږ تاسو کادر دی، زموږ تاسو انرژي ده، زموږ تاسو طاقت دی، د دې نه به د هیواد په داخل کې استفاده بشي وي او دا به د هیواد د پراختیا او د بیا جوړېدو خوندیتوب خاطر باندې به ډیر زیات مفید او ګټور به ټول ورن تمام شي ورونه وی کو خایندي ټول کورونه زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسی وی یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړ شي او البته په ډیره چټکتیا سره ځکه چې زما روان دی یخنی ده او د زموږ ساسو د هرات زخم هم تر اوسه پر متاسفانه جوړ شوی نه دی خلک هم بیکوره دي او هم ډیر لوی ضرر او حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات چې تر اوسه پورې حل شوي نه دي نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي چې که چېرته دې خلکو حالت وګوري چې دې خلکو سره یو تعامل وشو نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي تکرار نه وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو په خپلو عقلونو په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو او پردي موږ تاسو دا هېواد نه جوړوي طبیعي خبره ده مشکلات شته ستونزې شته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې چېرته په دماغ کې متاسف کوم اختلافات لرو دا مطلوب دی باید وشي زما ستر مابین هم اختلاف شته دا اختلافونه موږ تاسو سره انتقال نکو ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثر د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دا اختلاف قلب انتقال نشي ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اختلوا مؤمنان ومسلمانان وافغانان ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو بلکې یو بل تاسو
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هېواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه مو الله مال او ملګری.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خوري او بس منګي در خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نسته او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00422112145.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونې سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونې را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان لوي بهرنی خزي خرچه غواړي. هلمند او جاني خيلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د ونې د مهمو پیښو سرټکی مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول دا ځلې طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
دا د مسکو د شورویانو یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو ژغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه ټول ملتونه باید سره یو سی یو قوي اجماع رامنځته شي.
د ټلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار خطو د حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټول اصولو خلاف خبرونې چمتو کیږي او خپرېږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وای د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوم. طالبان وای ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپل ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه په خوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی ازیر همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللې چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دی غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې ارزښت کوو، که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولای شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولای شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانات او منافقت او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تسکار کوي، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسای وادونه، ټول کوپری او ټول خارجي وادونه د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان کداسي یو طرفه قضاوتونه وسی، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لار ده نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د شلو څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ په یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامی اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هیواده د یو ساعت په اندازه لري پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بلل، خو یو شمیر شنونکو ویلي د ترامپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده که چیرې ترامپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بې کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلی د ترامپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا محل مسعود الجهت نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا محل په نړیواله کچه د سفرونو له بندي سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تیره اونۍ د طالبانو د ځوانانو معین او ورسره اپلاوی روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیرالله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستې، او د عبدالباري عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې وه.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباري عمر که څه هم د موضوع له جنجالي کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته له 1300 ټلویزیوني چینلونو څخه واویا تړل شوی دی، او له خبریالانو سره هم تیر کال 1300 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته وایي تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوي، ګواښلو او وهلو ټکولو 1300 پیښې هم ورته راغلي. یو شمیر نورو خبریالانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي له امله ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادۍ اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډیږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
زه ترو پر څه پلیر دی نه وای خسته اسناد نه ورکې
امیر صاحب خیر ده
مهرباني نور
نن نه ده نن منګه معاف کړئ سابانه پلیټ بم راوړم سش
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي، او وسمهال ګڼ د ټیټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوا یوټیوبران لري
وکړان صحبت وکړان امروشن سوالات داشته باشن چې نه از لحاظ رواني کمی مشکل دارن
زینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی او وجل شو یا شوندوی چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړی، او د داسې تصویرونو لمخه چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړی.
Long time spray for man only use خو خو
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دي کارونو سره بلد نه دی، او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګنه نشته.
زمان نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوی دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای، د وی پی کی پاړه از غرده خبره نشي کول، او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي، دا د رسنیزو اصول خلاف او همدارنګ د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي، او د ژورنالیزم د ټول اصولو خلاف خبرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده، او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري.
حبيبي کم ټو افغانستان.
بل خو ځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکي رسنیزه تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلابیل سیمې ځایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دي او موږ پکې بیلابیلو ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږویشت ولایتونو کې موږ خپرونې چمتو کړې دي. د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې او له نیکه مرغه به دا ووایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي د دې تر څنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي اوسني زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزې کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واوخت. دغه معترضان چې شمیر یې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکراتو د لوبې تر څنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښته هم کړې ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لویه لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کې دوی د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینهو په ورته بندیز لګېدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي وو. د خدیجه کلبرا نندارتون ته ورټول شوي خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکو لرل او نه د توکو د پلور لپاره خ بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې اته سبا غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت ننداري ته خودل شوی او د بازار نشتون لامل تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خزو د محدودیتونو او د لږو عایداتو لامل خپلې غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستان د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړې او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا یې د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګکیو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبد او منارونه هم رنګوي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپل اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کچام چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو لړنګول او تړلو څخه موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمامې شوې دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړه ولې چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوي ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر فاته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره تر خرچا او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې لدی بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي. پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو ملوستیاوې غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورنه نباسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند قیصار او جانخیر ولسوالۍ یو شمیر ویډیوګان خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړی ویډیوګان د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه نه معلومه چې دا ویډیوګان د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تیره ونه شي پته.
مشکلات څه جوړ سوي دي نو دا خلک راټول
شوي اوس غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شوه بده مشران راټول سوي چې موږ دغه یو موږ مقامات ته ورسي چې موږ په یو حیات راوسي دا خلک له ولس ژغ واوري چې دا وزل ته څه مشکل پیښ
شوی څه وحشت شروع دي
یو میاشت کې دا وحشت شروع دي.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړي او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاري کې په تورې دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پختنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي رادیو ته د پکتیکا جاني خیل ولسوالۍ له جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوې چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي رادیو له پرټونو معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځای طالب چارواکو د غصب بلل خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغه دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه د پلټنو څه ویلي، خو تیرونه د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخړېلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکارا کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لمه سر معاملې د غاصب وکول هغه ته غوږ نه
نیسي. او پر ټولنیزو رسنیو تیرونه له پاکستانه داسې ویډیو هم خپاره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعلان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقوقو پامالیدل دا محل عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه واده نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستۍ او افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره داز الله افغانستان بهر د وټلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره یې جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم استک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول لیدونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارولو برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د خار جوړونې او مدرنیزه کولو کې مرسته کولای شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتون هم د خپل محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړو چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په شبه بیان کړي وي. او د نن اووم ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپل اووم ورځ د ازادې رادیو لپاره ول سید شینواری سره مهیره وي.
سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل زوانی دا وچا تا پاتا خکل زوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکا ته هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
توی چه اوخ کتو یولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کتو یولو تا دی پرین خودم دا جمله پات شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پات شواب یلو تا دی پرین خودم